کوي کا وکوي چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک شیردو او را داوند کو پام دغه چې د مين په قطار کې را شامل کو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد از مونته ځانګړي شی و چې خپل شیرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلم کړی.
نہ هغه دروازه شته ده نہ هغه ساندې ژوندې دي چې هلمند پر سندریزو هغه ول پګړې نشته پکې دل پکې ګلونه د جوان څلی نسکور دي د پښتونه څادر ورک ده د غیرت پګړې ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه وکړې د خیاله ورمیږونه اور بوای پوری نور پتور او پزغر باندے کاش کے چوک دلتا پوہی دلے بخبر باندے لتنہائے سرم اقوالا دزرگی کا ولا لتنہائے سرم اقوالا دزرگی کا ولا بیگا میں ٹوکلش پر انک رب سندر باندے.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږ ژبو ترنمویونکو د استاد از مون شعرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدې ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. اونو یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. دکه څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی ترمنځ نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسېدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کرئ، اوبوئ به یې، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټکړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. د به نور هر ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، المارې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې کور ته به ستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپېره ګلدان او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرید. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لنګ زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کری ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تک بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لنګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورته تېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټی، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه، لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشخند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلې ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریخت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریکړې دلې غږ وویل، صاحب، لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ رښتونی و، ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د د ګلدان ځکه تش دی چې ایشیدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګردو صادق سلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باز کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو بحثونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي. علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سره وړای، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېری ټول ته رسیدګي نه سي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري، په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایاستی چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو ته یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، څټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایاستی چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تیره سو، دا راوي چې قصه کوي دای دا ټول شي اندر ته وای دی غل زل خبر ده.
همدغه په کرکټر خصوصیات باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، یا لنډه کیسه یې ناولی، هغه د مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضرور دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول اوږد ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول و، په هغه کې دغه د ناول مرکزی کرکټر څه ده، وروسته له څلوېښتمې پنځوسمې صفحې وروسته یې هغه نوم بیخي بدلیږي. مثال احمد ده، محمود باندې بدلیش. ترس ما دغه ناول وس پال کې فکر وکم، دا شاید بل کرکټر وي. به تا غلم رنوي صفو ته ولاړم، لسره مزین صفيه ول وسته، اې دغه تیر کسي او راتلون کې کسي هغه بافت درلود، لغه پوسه مې بیا د امغه کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پورې امغه نوم مې بدل سوی. دا ګورم هغه لیکوال ایمه په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول یا لاندې کسي لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره که موږ یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلن ده، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای دهقان ده که ډاکټر ده، لوسته ده که نه لوسته ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې ده په کیسه کې د رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې ده دغسې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرزان د لروانی اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزان ډیر رسوان ده سړی ده. دغه یو لست ولرو لمونځ د با کې حساب ورسته ګډوډ نه سي، کرکټر نو به ګډوډ نه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دومره غنس لیکلای. ګوره کوم ولي کوسی احمد دهقان ده او نه لوستای ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپل به دغه احمد ترپای پورې اخبار ونه ول، ځکه چې اول موږ ویل زده نه لوستای نه، او که دغه سیبل سونه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کیسه یو نیم سل 200 مخي کله کله لا یاد وزي، اته کلیک په ونه ول. فرض موږ احمد لیکل سي د سواد نه لري، او که دا فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دا د پښتنې پراته ډاکټر پیدا کی دا منطقي نه ځکه دای په لوحو باندې نه پوهیږي هغه درس نه ده ور معلوم او دا اول ظلم ده چې هغه ښار ته راغلی نه نو دای به مجبوره ده چې مثلا موږ داسې معرفي کړو دای به له چا نه د هغه درس پوښتنه کوي د هغه ډاکټر ادرس به پوښتنه کوي هغه لوحه به په یو چا باندې لولي بله خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سړی موږ وشي نو دا به له موږ سره مرسته وکړي که د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو بیا به له منطقي دلیل پرته دای مهربانه نه سو راوستای شو دای زړسوانه نه سو راوستای لغ لغ دوستون سره مونږ د پښتنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو دای دومره مهربانه سو او بیا که قوی دلیل بیا هغه کېدای سي یعنی د کرکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري مثال په بغور یا په غومبري باندې کالدانې ټاپه یا نشه ده دا بیا موږ نس کولای سي مثلا د کیسې تر پای پورې داسې وایي چې احمد ډیر شایسته و
احمدي صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه قصه ګټه وړل نه شي یو ډول بله معرفي هم د دې ما لیدلې ده چې خلک یې کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپله په کرکټر پورې نښته یي او پرزه پرزه یې معرفي کوي دغه هم کله کله سړی ځوروي ستاسو نظر په دې حیسه کې څه ده چې څومره دغه معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره یي
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې که دغه لست له ده سره یي خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور نو دای به وروسته په کیسه کې لکه مخکې مغه ناول خبره درته وکړه دغه څه مشکلاتو به دای خوندي دا د دله لپاره دي دا به وروسته چې دای مثلا کرکټر څه رقم دغه کوي فرزان دغه تصویر څه ډول ور کوي دا بیا په خپله په لیکوال پورې اړه لري ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېره په سړي نغمېږي دا معرفي یي فرزان یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي په دې سکه مې وڅرته وایسته دا نفسیاتو ته دا کرکټر ننوتل تر کومه حده پوري گنجائش لري یعنی څونی سینه لري دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه دو درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی واقعا دغه بل وستون کو ته داسې یو قسم خوان نه ورناخلی غمی جوړ باندې دا مخکې ول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې د معرفي کوي مثال خبرې زه به یو مثال درکم که ته یو کرکټر معرفي کوي که دا وایي چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یو داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي ته دې ځای باندې څه ووایې چې سترګې کمزورې وي یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه داسې دی باید مجبوره چې یو لوحه یا یو لیک ولولي احمد عینکې را په سترګو کړي یو خو د لکچر مخه ونیوله بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایې چې د احمد سترګې کمزورې وي په عمل کې د لیک د لوستلو لپاره د عینکې په سترګو کړي یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو کله کله دا هم ښه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایي چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده دا رقم قواره او څیره یې درلوده کله کله وایي په عملو کې ځینې هغه پرېږده مثلا د معرفي مثال خبرې پرته له دې چې ووایي چې احمد ګډ و یو ځای دي لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچې خبرې دي چاپ اسلام که موږ یو کرکټر اورېدلی یا نه پوهېږم چېرې مې لوستي وو وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایي چې فلانه ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه نو هغه چې مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په زړه پورې کړي او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسه یې چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي یو یعنی هغه حرکات یې داسې چې د تا زړه ته لویږي ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخیي راڅرخیي دی خپله فعاله نه یي په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو
زه چې مثلا په ناوو یا په لنډو کیسو کرکټرونه رااخلم اوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه رااخلم هغه کرکټرونه پکې رااخلم چې ما لیدلي مثال دی خبر زه مثال درکړم موږ تاسو بل ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړې چې مثلا سوال کوي له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر سوي پلاس نفر کوم خامخه یو دو سره مرسته کړی یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړی لا هغه کریکټر سره لاغه سوالګر سره سمج مرسته کړی دا او هغه سوالګر چې فرزند مرسته نه د ور سره کړی دا بیل لاغه سوالګر سره سمج تاسو مرسته کړی دا خامخه به دیغه پوجاخ کی دیغه تیرا کی دیغه حرکتو کی اته دیغه هغه دی خواست په چل باندې هغه دغه چې څه به وتی د مور سره سره نرم کړای نه او بل اخر همدغه سبب سبا د سیموج هغه ته یو لاسکون شلګون په زګون دغه ور کړای نو دایم کده هغه سی کریکټر نو موږ را واخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلی و سره مخامخ سوی د خپل ژوند دی ځینې کسان د خیالي ته کریکټر نو راخلي مثال خبرې فرزند دی تیارې پیلوټ دی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیارې پیلوټ راولي او دغه لیساساتو سره دی لوبي جی یا دغه لیساساتو په اړه باندې خبرې کوي کریکټر څنګه مو ژوندای کولای شي مثال دغه مثال ما څو زل ور کړای د خو فکر کوم څه مثال دا په تصویر کې ملزم کریکټر دواړه بل دی بل سره تړلی دي دې په ځای چې وایو خبرې وکړو عمل باید ور باندې وکړو هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو مثال خبرې کدا وایي چې احمد تجای سو او به وچل دا مړ کریکټر دا ژوندای کریکټر نه ده کدا ز دغه د تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکته لاس ور وغځاو تشکیل لاس له بو ډکسه او ګلاس په سر باندې وړاو دا ګور دا خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر په حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندای کوي او تصویر هم پیدا کوي چې څنګه ژوندای کیږي
دا یو پختنه مې به جواب تقریبا پات اسو د کریکټر لزلنه چې خبری دا راوي او وای چې پزلي کې ورته سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای بیا یو ویل چې د تیر بس امر دا سي تخنیکونو نه ځینې کس لیکوال استفاده کوي زما خپل زله تنل وی کې دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نکونه بیا پخوانی کس پخوانی نوولونه کومج ولولو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه به میتود نه به کار اخیست مثلا د ار کریکټر لاندک سکه درې څلور کریکټر دي اصلي کریکټرونه د ار کریکټر د زړه نه بدای خبرو له ذهن نه به خبرو لکه څنګه تاسو ویل دغه د زړه خبرې به کولې زه غواړم دا کار وکم دا خوانې ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لاندو کې سو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې د لیکوال هغه د لورې یا غدید زاویه دا مرتوی لیس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلان ډکسا کې یوازې د یو کریکټر مرکزی کریکټر غیرو سي دا د هغه لزړه خبر ته نور لزړه نه خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د جګې دای سي خو د نور کریکټر نو نور کسان سي په ناول یا لاندې کې ساکي د هغه لزړه نه خبر او اوس چې دا یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړی ده او دا ش نتیجې تقریبا تر لاسه سمې د نتیجې لیکوال د یو کریکټر لزړه نه خبر څه ستا یې ویني دغه راخلی مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي د کمرې پر کنده فلم برداري کوي نور دا نه وایي وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دښمن مې د مور کومای عملاً بس فلم برداري د لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ورواخیست لکوره ووت اس معلومه نه یی دا دای څه کوي بیر اخر دی د بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې دا ونه وایي ونه چپکی په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسی او ټاک ور باندې کوي غرال ویش اس مخ دای قضاوت نه کوي دای لزنه نه خبر دای لخپل کریکټرونه نه اس نه خبر څه دات څه کوي هدف یې شي نه هغه عمومي تصویر خدای لري زکس لیکوال ده چې دا چې دا خو دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لوستو کې نه ورمنې پوجي د احمد بڅ کوي ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کریکټر زړه دای نه ورنه وځي او مخکنه مخ دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داس کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کریکټر دا شاد نیم مخ دغه کریکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خو لیکوال نه پوهیږي چې د نوم څه دی دا هغه وخت پوهیږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد یا میرویس داسې دا ډیر منطقي راځي او ډیر د خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه خپل قلم باندې راوړي دی وزره هم نه ورنه وځي دی وخت خیال مخکنه افشا کوي دا هغه درې مغې مپ نظر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو څه بیا مشکل ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه ډیر مهارت ولري خو ډیر لیکوالانو سم دغه کې نور دنیا کې
کورمدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وای یو خدا د چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کیدای شي انسان کیدای شي حیوانات کیدای شي ونی وبوټي کیدای شي نور هغه شل مثلا تیګه چې ژوندۍ موجودات نه وي کرکټر د کیسې لپاره ضرورت دی فلاند کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوي بل خبر دا چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډیر مهم ده لیکوال باید په دې باندې پوي چې دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم او د دې رول په کیسه کې څه دی لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسرورو لپاره څومره ضروری ده او د کیسې په کومه برخه کې ولو پوه بل خبره ده چې کیسه ته د ارتیا ته په پنسل باندې کرکټرونه تاکو بل خبره ده چې کرکټرونه باید طبيعي راولو مثلا کله یو ظالم راولو ولاند کیسه کې هغه ظالم راول چې موږ په خپل دل یا وای ایران ولو او روسي خبره ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون وکړي مثلا کدا سی وای چې مثلا یو ظالم سره د لاس تفری مړ کړی دي او یو دم د ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي دا طبيعي ژوند کیستا ډیر خلک د توبه او باسي خدای یو منطقي تړه یو منطقي پیشه کغه توبه هم د یو باسي د بعد داس یو څه دي چې هغه د ځوان تاثیر کړی له ظلم لاس اخیستو په اخره توبه ایستلی در اصل برخه دیپ کرکتر که ما به نظر منیتی مهمی
دیره منه نه کرو مادان
تاستم
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درې او نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري